کو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د دغه خبرونې ډیره برخه د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته ځانګړې شوې ده، او په وروستۍ برخه کې به د ورکوشو او ځانو خبرونه چې امیرزی چمتو کړی ده درته خبره کړو. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو دی به د دې کار اجازه ورنکړي. او په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل شو. خو رحمت الله افغان په سټوډیو کې دی او کورنۍ خبرونه به وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د شاهین قلي اردو په پیخه کې د وسلوالو طالبانو تر شا د یوې منظمې دولتي شبکې لاس ده. چارواکي وایي په پیخه کې 15 تنه چې ګمان کیږي له حمله کوونکو سره یې همکاري کړې وي نیول شوي دي. او د افغانستان مشرانو جرګې د شاهین قلي اردو په پیخه کې امنیتي او کشفي ادارې په کمزورتیا اتورنوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د شاهین 209 قلي اردو په پیخه کې د وسلوالو طالبانو تر شا د یوې منظمې دولتي شبکې لاشته. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې خبریالانو ته که څه هم په دې اړه د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
یوازې وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په دغه کچه د عملیاتو او حملو توان نه لري، څو یو منظمه دولتي شبکې تر شا لاس ونه لري.
ښاغلي مرتضوي زیاته کړه که د شاهین قلي اردو د قومندان په ګډون هر چارواکی په پیښه کې نغړې کړې وي ورسره به قانوني چلند وسي. په بلخ کې د 209 شاهین قلي اردو په پیخه کې 15 تنه چې ګمان کیږي له حمله کوونکو سره یې همکاري کړې ده نیول سوي دي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل هغه جګپوړي چارواکی هم نیول سوی چې حمله کوونکو ته قلي اردو ته د داخلېدو اجازه ورکړې وه. د قلي اردو د مطبوعاتو څانګې امیر عبدالقهار آرام ازادي راډیو ته تایید کړه چې له پیښې سره د تړاو په تور له نیول شوي مشکوکو کسانو څخه څېړنې روانې دي، خو په دې اړه یې له زیاتو جزیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. بلخوا د قلي اردو له پوځي روغتون څخه یو ډاکټر د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو کسانو شمېر 153 تنو ته رسېدلی ده او 80 تنه ټپیان دي. او د افغانستان مشرانو جرګې د شاهین 209 قلي اردو په پیښه کې امنیتي او کشفي ادارې په کمزورتیا تورنې کړې. محمد علي مزیدیار د مشرانو جرګې لومړی مرستیال چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله وویل چې په مدیریت کې کمزورتیا، بې کفایتي، اختلافات او مقرره کې د سیاستوالو او زورواکو مداخله دې ډول حملو ته لاره هواروي.
غفلت، بیکفایتی، عدم مدیریت سالم، د حکومت د رهبرانو ترمنځ اختلافونه، د عاملینو نامجازات او د معافیت فرهنګ هغه عوامل دي چې د پیښو په تکرار کې رول لري.
سناتورانو ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې جدي پلټنې وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو دې کار اجازه به ورنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یو بیان کې چې د شنبې په ورځ خپور شو ویلي چې هیواد باید دا موضوع د اپریل په 15 یعنې د سېشنبې په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې پر اجرا چې د 2015 کال په جولای کې لاسلیک شوه خبرې وشي. په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل شو. دغه انتخابات به د اروپایي اتحادیې د راتلونکي او له روسیې سره د لویدیځ د اړیکو په ګډون د فرانسې په اوسني جیوپولیټیک دریځ اغیز وکړي. په ټوله فرانسه کې نن د سهار له 2 بجو له 6 زور زیات مرکزونه پرانیستل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وویل د هغو کسانو شمېر ته په پام سره چې نن تر غرمې په انتخاباتو کې ګډون کړی ښیي چې د ولسمشرۍ په لومړي دور کې په سلو کې څه کم 9 کسانو چې د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوی ګډون کړی دی. دغه شمېره د 2012 میلادي کال د انتخاباتو په نسبت لږ څه زیاته ده. یو رای ورکوونکی رویټرز ته وویل تبن دا یو ستر او مهمه ورځ ده. دغه انتخابات به په فرانسا او نورو ځایونو کې د بدلونونو سبب شي. دا ډیره ښه خبره ده او موږ به نتیجو ته سترګې په لاره یو. دا په څو لسیزو کې د فرانسې د ولسمشرۍ لومړی ځل انتخابات دي چې وړاندوینه ګرانه ده او څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې په پاریس کې د پولیسو یو افسر ووژل شو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادهش په غاړه واخیست. په دغو انتخاباتو کې 11 کسانو ځانونه کاندید کړي چې د رایې ورکولو چې د رایې ورکوونکو د امنیت د تامین لپاره یې شاوخوا 50,000 پولیس او 2,000 سرتیري ځای په ځای شوي دي. نظر شمیرنې ښیي چې مرکزي منځلارې ایمانویل مکرون او ښي اړخ ماری لپن به ډیرې رایې وګټي او د ولسمشرۍ دوهم دور ته به لاره پیدا کړي. د دې تر څنګ محافظه کاره کاندید فرانسوا فیلون او چپی اړخی جن ملینکوین هم د دې چانس لري چې د می اوومې د ولسمشرۍ د دوهم ځل انتخاباتو ته راووزي. په سوریه کې د جولان لوړو ته نږدې نن د سوریې پر حکومت پلوه ځواکونو د اسرایل په یوه حمله کې درې سخت دریځې ووژل شول. دا خبره د دغو ځواکونو یوه چارواکي وکړه. ویل کېږي په دغه حمله کې د سوریې لوري ته د جولان په لوړ القنیطره کې د رژیم پلوي ملي دفاعي ځواک په نښه شوی و. د سوریې دولتي خبري آژانس نه وویل اسرائیل د سوریې پوځي پوسته ویشتي او ورانی وراړولې ده. دغه ځواک یو چارواکي فرانس پرېس ته وویل چې دا روښانه نه ده چې هوایی حملې دغه ویجاړي رامنځته کړې که د توپونو برید. د اسرائیل پوځ دغه حملې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دغه پیښه دوه ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې د اسرائیل پوځ وویل چې د سوریې په جنوب کې د توغندیو د توغولو یو ځای ویشتی چې ورڅخه توغول کېدونکي توغندي د جولان په لوړو کې دننه رالویدل. شمالي کوریا په وروستیو کې یو امریکایي تابع چې له دې هېواده د وتلو نیت درلود په پیونګیانګ هوایي ډګر کې نیولی دی. د جنوبي کوریا د یان هوب خبري آژانس د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د کیم په نوم دغه کس چې عمر شاوخوا 50 کاله ښودل شوی مرستندوی کارکوونکی او په چین کې د یابیان د ساینس او ټکنالوژۍ په پوهنتون کې پخوا استاد و. په پیونګیانګ کې د سویډن سفارت ویلي چې د دغه کس چې د کوریا او امریکا دوګونی تابعیت لري لا توقف خبر دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. متحده ایالات او جنوبی کوریا له شمالي کوریا سره ډیپلوماټیک اړیکې نه لري او د دواړو ګټې د سویډن سفارت تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرام پر سر له پیونګیانګ سره د واشنگټن کړکیچ ډیر زیات شوی دی. په همدې ترڅ کې د امریکا او جاپان بیړیو په داسې حال کې د آرام سمندر په لویدیځ کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل چې امریکایي سمندري جزو تام له شمالي کوریا سره د کړکیچ د زیاتوالي په ترڅ کې د کوریا ټاپو وزمې ته ورنږدې شو. دوه جاپاني بیړۍ نن یکشنبې د امریکا له ضربه یي ځواک وړونکي کارل وینسن بیړۍ سره یوځای شوې. جاپاني چارواکو ویلي چې د دوی ځواک به امریکایي بیړیو سره مختلف تاکتیکونه تمرین کړي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د راتلونکې سه شنبې په ورځ د کوریا د خلکو د پوځ د تاسیس 15 کلیزه لمانځي چې د یو شمېر کارپوهانو په باور ښایي پیونګیانګ یو بل لمسوونکی اقدام وکړي. شمالي کوریا په وروستیو کې څو د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ازموینې ترسره کړې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبر نمو لازادی رادیو څخه اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د ارګ مڼۍ وی طالبان د یوې منظمې دولتي شبکې له ملاتړ پرته په بلخ کې د شاهین قلوردو په څیر د بریدونو توان نه لري.
تنها طالبان یا گروه های تروریستی توانمندی حمله ها و عملیات ها را به این پیمانه ندارند تا یک شبکه منظم دولتی پشت سرش نباشد.
15 کسان په بلخ کې د 209 شاهین قلوردو په پیخه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی چې د سرچینو په وینا په نیول شو کې جیکپوري امنیتي مسولین هم شته. د افغانستان استخبارات وایي چې لوړاندې اړوند مسولینو ته د بلخ د پیخې په اړه معلومات ورکړي وو. د دفاع وزارت وایي چې په دغه پیخه کې به ګرمو کسانو ته درنه سزا ورکړل شي.
در هر قسمتی که کسی مسئول باشه یا غفلت کرده باشه به دو مورد تحقیق میشه و با اونا تشخیص میشن، ممکن برای اونا سخت‌ترین جزا تعقیب شود.
نن د اپریل درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه مو هم درته راپور برابر کړی چې دغه ورځ په افغانستان کې څنګه نمانځل کیږي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته لکه څنګه چې په پیل کې ویل شول چې ارګ مانی وی طالبان دی وی منظمې دولتي شبکې له ملاتړ پرته په بلخ کې د شاهین قلوردو په څیر د بریدونو توان نه لري. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته که څه هم په دې اړه د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
یوازې وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په دغه کچه د عملیاتو او حملو توان نه لري څو یو منظمه دولتي شبکه تر شا لاس ونه لري.
په ورته وخت کې په بلخ کې د ترسره شوي برید په اړه وروستي راپورونه چې تر اوسه موږ ته رارسېدلي، په دغه برید کې د وروستي راپورونو له مخې 153 تنه کسان وژل شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان استخبارات وایي چې په 209 شاهین قلوردو کې د برید په اړه له وړاندې دوی معلومات له اړوند مسؤلینو سره شریک کړي وو. یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څو ځلې معلومات شریک شوي او د دغه برید د مخنیوي لپاره باید له وړاندې تدابیر نیول شوي وای. نورحال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان استخباراتي بنسټونو د بلخ ولایت په 209 شاهین قلوردو د جمعې ورځې د برید په اړه معلومات لرل او دغه معلومات د یاد قلوردو له مسؤلینو سره څو وارې شریک شوي هم وو. یوې معتبرې امنیتي سرچینې د یکشنبې په ورځ د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغو معلوماتو کې حتی تر دې پورې هم ویل شوي وو چې برید ښایي د شاهین قلوردو د سرتیرو د ډوډۍ خوړلو په وخت کې وشي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي ورته پخوانیو ترسره شوو حملو ته په کتو باید د شاهین قلوردو نو د دغه برید د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې وای. لاډلې د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د قلوردو مشانو ساتونکو او نوکریوالانو په دې برخه کې غفلت کړی. د ده په خبره د قلوردو داخل ته د بریدګرو مخنیوي ناشونه نه وو.
کچیر یو کس له سل مترې څخه روان وای نو خپل رینجری باید درولی وای او خپل ټول امکانات او وسلې به یې په موټر کې ایښي وای او د یوې درېشې سره به نوکریوالۍ ته داخل شوی وای. نوکریوالي به هغوی په نښه کړي وای او له هغې وروسته چې په دې پوه شوی وای چې د قلوردو منصوبین دي نو داخل ته به یې ورته اجازه ورکړې وای.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ یو شمېر وسلوالو طالبانو د ملي اردو د نقلیه وسایطو څخه په استفادې په دې پلمه چې ناروغ لري غوښتلې چې شاهین قلوردو ته داخل شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره کله چې د قلوردو په دروازه کې امنیتي ساتونکو غوښتل له هغوی نه وسلې واخلي دوی پرې برید وکړ او قلوردو ته ننوتل. د شاهین قلوردو یو مسؤل چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي په دغه پیښه کې نږدې 130 تنه وژل شوي او له 60 زیات ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې استخباراتي معلومات له پیښې وړاندې شاهین قلوردو ته رسېدلې وي نو دا موضوع به هم وڅېړل شي.
دوه
درې کمیسیونونه جوړ شوي او د مسلې په اړه به څېړنې او پوښتنې وکړي. په هره برخه کې چې څوک مسؤول وي او یا یې غفلت کړی وي څېړنې ترې کېږي او دغه کسان تشخیص کېږي.
په 209 شاهین قلوردو باندې برید په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو غوسه هم راپارولې. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جرګې د کمیسیونونو د مشانو د پریکړې له مخې د دفاع وزیر لوی درستیز د شاهین قلوردو قمندان او د کشفي او استخباراتي بنسټونو مسؤلین د ولسي جرګې د چهارشنبه ورځې عمومي غونډې ته استجواب شوي دي.
قدرمن اوریدونکو د واصل وصال په راپور کې مو واوریدل چې استخباراتي ادارې وایي چې د بلخ د پیښې په اړه وړاندې له امنیتي بنسټونو سره معلومات یا له اړوندو چارواکو سره معلومات شریک شوي وو خو د افغانستان مشرانو جرګه په شاهین قلوردو کې د شوې حملې په تړاو تر ډیره دولت پړبولې وایي چې د حکومت دننه ډیرو ستونزو ورته حملو ته زمینه برابره کړې ده. دغه جرګې غړو د یکشمې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې که د دولت په بدنه کې لازم اصلاحات رامنځته نه شي د تاوتریخوالي ختمول سخت کار دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
په 209 شاهین قلوردو د شوي حملې وروسته د افغانستان مشرانو جرګه دولت ته د ملامتۍ ګوته نیسي او وایي چې د مدیریت ضعف افغانستان کې بېثباتي زیاته کړې ده. د دغې جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار په دې کاوه چې په تېرو وختونو کې د نیول شویو وسلوالو او حمله کوونکو نه مجازات او د حکومت دننه د غفلت کوونکو په اړه اقدام نه کول د دې سبب شوي چې د وسلوالو حملې د دفاعي ځواکونو تر مرکزونو ورسیږي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار چې په دې ورځ یې د جرګې مشري هم کوله د سناتورانو له ګڼو انتقادونو او اندېښنو وروسته وویل
غفلت، بې کفایتي عدم مدیریت سالم
دی وی غفلت بی کفایتی ناسالم مدیریت د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنز اختلافات په امنیتی او دفاعي بنسټونو کې د زورواکو او سیاسيونو مداخله پنځم ستون د عاملینو نه مجازات هغه عوامل دي چې بدبختانه د پیښو په تکرار کې رول لري
نقش دار
د مشرانو جرګې غړي لاغې وروسته د اندېښنې ښیي چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ پر 209 قول اردو حمله وکړه د مشرانو جرګې اداري پلاوی د امنیتي او دفاعي چارواکو له قوله وایي چې وسلوالو په 4 ساعته نښته کې 130 سرتېري وژلي او شاوخوا 18 نور یې ټپیان کړي دي له دغې حملې یوه ورځ وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه په بلخ ولایت کې د شاهین قول اردو ته ولاړ د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ وی خبری غونډې ته وویل چې د شاهین قول اردو د پیښې په اړه به له څېړنو وروسته لازم اقدامات وشي سناتوران بیا له دې وړاندې د ورته امنیتي پیښو په اړه د حکومت په ژمنتیا شک کوي او وایي چې تر اوسه د هیڅ کومې پلټنې نتیجې نه دي روښانه او نه هم ملامت مسؤلین مجازات او یا هم په کور کې نیول شوي دي دوه سناتورانو زلمی زابلي او رڼا ترین په دې اړه وویل
اصلي کار دا نه دی جناب رئیس د دې موضوع حل دا نه دی چې رئیس صاحب جمهور لاړ شي اته کمیسیون جوړوم لکه څنګه ستاسو په پښتنو په خپلو خبرو کې وویل تر اوسه پورې کم کمیسیون هغه واقعیت معلوم شوی دی بدون دې خلکو ته درواغ وایي
تر څه وخت پورې به موږ دا قرباني ورکوو تر څه وخت پورې به تسلیت وایو تر څه وخت پورې به پاتې اخلو آیا دا د شو مدیریت ضعف نه دی که موږ په دا ارګانونو کې په دې مسؤلینو کې په دې جنرالانو کې په دې مدیرانو رئیسانو کې په دې قومندانانو کې موږ ښه مدیریت ولرو ولې به نن زموږ بچې قتل کېږي
له دې وړاندې افغان چارواکو بیا بې ژمنه کړې هغه څوک چې په خپلو وظیفو کې غفلت کوي مجازات به یې کړي او د هیواد په امنیتي او لویو موضوعاتو کې د چارواکو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته
د پاکستان صدر اعظم هم د بلخ په شاهین قول اردو کې برید غندلای دی نواز شریف په یو بیان کې ویلي چې پاکستان بل افغانستان سره د ګډ دښمن سره د مبارزې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي په دې اړه د ازادي رادیو د مشال د څنګه خبريال سراج زهیر دغه ریپورت له اسلام آباد استولای دی
اسلام آباد کې د شنبې یا خالی په ورځ د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې شوي د ترخهګرۍ پیښه په سختو ټکو کې غندلې او دای د منطقې د راتلونکي لپاره خطر ګرځولې په بیان کې ویلي شوي چې په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترخهګر د پاکستان او افغانستان په ګډه دښمن دي او دا د منطقې د امن لپاره ډېر لوی خطر دی نو باید چې دواړه هیوادونه په ګډه سره د دې د خاتمې لپاره کار وکړي همدارنګ د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې ترهګر د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن دي په پاکستان کې د افغان چارو تجزیه کارن د دواړو مشرانو دی بیانونو ته څنګه ګوري او دا به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو څومره اغیز پرې باسي مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې له خبریال او تجزیه کار طاهر خان نو پوښتل نو هغه وویل
د دې بیانونو په بنیاد باندې د پاکستان سیاسي او دغه رنګي فوجي مشران غواړي چې افغانستان ایو خدا همدردی پیغام ولګي نو زمما خیال دا بیانونه مثبت دي د دې یو خ دا غزنه یو خ تاسو رم پد پیدا کی دي شي لیکن کی دي شي د افغانستان د حکومت د پاکستان نه تو نور غختنه هم وی زکه چې د افغانستان ډیره ګلی پاتې شي دي پاکستان ک د افغانستان سره د اعتماد بحالې پر کار کول غواړي یا د غرنګ د چکم ناباوري دا د ختمولو کوشش کول غواړي نو بیا د افغانستان ځنی اندېخنو ته تشويش ته یو مثبت جواب هم
د جمعې په ورځ د بلخ ولایت په مزار شریف کې په افغان پوځي اډه باندې وسلوالو برید کړی و سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د هلمند دینی عالمانو او مدني فعالانو هم پر 209 شاهین قول اردو برید وغنده د هلمند دینی عالمانو په بلخ کې د وژل شو سرتیرو فاتحه واخیستله اخوا بیا مدني فعالانو په یو احتجاجي حرکت کې د وسلوالو د جمعې د ورځې برید وغنده او د حکومت څخه یې عاملینو ته د سخت جزا غوښتنه وکړه زموږ همکار دغه دواړو پروګرامونو ته ورغلی او په دې اړه یې دا راپور برابر کړی دی
د شار یو شمیر دوکانونه او مارکیټونه تړلې دي او د خلکو بیروبار هم تر پرون کم دی دولت پر مقام د هیواد درې رنګ لوی بیرغ نیم ځواړند دی او د لشکرګاه په مرکزی جمعې جماعت کې د وژل سو سرتیرو د فاتحې مراسمو ته ډلې ډلې خلک راځي د جمعې په ورځ لس وسلوال چې د ملي اردو د رشی په تنوي د وسلوال پوځ پر انجرو موټرونو کې په بلخ کې 209 شاین کول اردو ته ننوتل د کول اردو د نن جماعت او تامخانه کې پر سرتیرو ډزې وکړې تر څو ډیر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله د همدې امله حکومت د یک شنبې په ورځ په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړ. د هلمند دیني عالمان وایي د وسلوالو دغه عمل غیر اسلامي دی او په جماعت کې د سرتیرو وژل په اسلام کې هیڅ ډول توجیه نه لري.
دا پیښه چې سوې ده د خلکو د اسلام په نوم کړې پر مسلمانانو باندې کړې په داسې حال کې کړې ده نو د جمیل مون چې څوک یې هغه باندې تجاوز کول په ائمه اربعه او د ټول په مذهبونو کې حرام ناروا کار څوک کوي غلط کار کړی دی حرام ناروا کار کړی دی.
هیڅ انسان این عمل را تایید نمی کند، هیچ بشر این عمل را تایید نمی کند. این عمل ها رو وقتی آدم می بینه اینها دسیسه توطئه دشمنان اسلام بر علی مسلمین هست.
د دغه برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې څلور تنو د قلوردو د دننه څخه همکاري کړې ده او د څو میاشت راهیسې یې په 209 هم شاین قلوردو کې دنده ترسره کړې. د هلمند یو شمیر مدني فعالینو د یوه احتجاجي حرکت په ترڅ کې د ملي اردو پر 209 هم شاین قلوردو د وسلوالو برید چې ګڼ شمېر سرتیرو پکې وژل شول وغنده یو د حکومت څخه د هغه مسولینو د مجازات غوښتنه وکړه چې په دنده کې غفلت کړی وي.
او دا څه معنی لري چې عرب لای او پیښه کیږي او موضوع دغه سپاتیږي موضوع نه چړل کیږي د ملت سره فایل نه شری کیږي
او هر چا چې د دې پیښه تر شا لاس ته هغه باید ونیول سي.
ول کیږي د وسلوالو د دغه برید پاړه چې د جمعې په ورځ وسو 209 شاین کلوردو ته لوړاندې خبر ورکول شوی وو. حکومت هم د پیښ پاره د تاکاتو د دوام خبر ورکړی دی. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مو د الیاس تای په ریپورت کې واوریدل ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د مرګونی بریت وروسته نن په افغانستان کې د ملي ماتم یا ملي ویر ورځ اعلان کړه او نن به د افغانستان په ټولو دولتي ادارو کې د افغانستان درې رنګ بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته د خپل تیرې ورځې سفر په ترڅ کې د 209 شاهین قلوردو له چارواکو غوښتي ترڅو پر دې قلوردو د جمعې د ورځې د غچ اخیستو لپاره پر وسلوالو مخالفینو خپلو نظامی حملو عملیاتو ته قوت ورکړي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ مزار شریف ته خپل سفر په ترڅ کې پر 209 شاهین قلوردو د حمله د غچ اخیستو په مقصد ویلي چې شمازون کې د افغان پوځیان د وسلوالو توریستانو پر وړاندې خپلو حملو او عملیاتو ته زور ورکړي. د 209 شاهین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی عزیز راډیو ته په خبرو کې ویلي چې ولسمشر غنی بلخ ولایت د تیر ورځ د سفر په ترڅ کې د دفاع وزارت او د 209 شاهین قلوردو د چارواکو ګډه ناسته جوړه کړه او افغان ځواکونو ته یې وظیفه وسپارله چې به له هیڅ قید او شرط څخه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د خپلو حملو ته قوت ورکړي. جمشیدی وویل د 209 شاهین قلوردو دی ول ور پوری چارواکي په قول چې وینه وخت نوم یې واخصل شي تر دمه د ور مې ورځ بریټ پترس کې چې د 209 شاهین قلوردو جمعات یې هدف وګرځاوه یو سل اته دیش تنه وژل شوې دي او شپږ شپته تنه نور ټپیان دي. سرچینه وایي د یاد بریټ پترس کې اکثرا د تعلیمي کنډک سرتیری وژل شوې دي او دا چې ګڼ شپې د دریو انتحاري حملو په پایلو کې وژل شوې د هغوی د ډېریو د هویت تشخیص ستونزمن دی. د قلوردو په روغتون کې معذف ډاکترانو عزیز رړو ته ویلي چې په وژل شوي او یا هم ټپیانو کې هیڅوک له بلخ ولایت څخه نه دي او د مړیو اکثریت شمېر د ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکي برابروي. د شاهین قلوردو رئیس سرکن عبدالرؤف محتاج وایي چې پر قلوردو د بریدګرو شمېر لس تنه وو چې درې تنو یې ځان وژنه وکړه او اووه تنه نور په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. ذبیح الله د 209 شاهین قلوردو یو سرتیری دی چې پر دې قلوردو د تروریستانو په برید کې سخت ټپي شوی او د بلخ په عذابي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. دای له چارواکو غواړي چې د یادې حملې اصلي عاملین وپیژني او مجازات یې کړي. هغه په دې اړه عزیز راډیو ته داسې وویل
یاره ټول تا نن تم یو نن سره شیطان کړي فارون چې دې کار څېړنه باید وکړي سسو کو چارا واسو چیرته راغلی و.
د لومړی ځل نه چې له پوزي جامو څخه په استفاده توریستان په بلخ ولایت کې پر یوه دولتي او نظامی مرکز باندې حمله کوي. تر دې دمخه هم په بلخ ولایت کې د دولت مخالف وسلوالو د نظامی جامو څخه پر استفاده د بلخ پر استیناف سارنولی او پر امنی قمندانۍ دا ډول حملې کړې دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
جوان آزادی
دلانا فیصله و منگولا وقت دشتری
پوهنه
مونگ پا مرتب که دباران دپارا پانایی نشتا مونگ پا زمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه آزادی راڈیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
د غزنی ولایت امنیتی چارواکو د یک شمې پورز ازادي رډیو ته ویل چې د ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د دعوت په نوم روانو عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبړه اړولې او ګڼې سیمې ورڅخه نیولې دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د دعوت په نوم پوځي عملیاتو کې د دوو قمندانانو په ګډون 12 وسلوال طالبان وژلي او 14 نور ټپیان کړي. د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال امین الله مرخیل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات یې د غزنی ولایت په مرکز او یو شمېر نورو ولسوالیو کې ترسره کړي چې پر مهال یې د غزنی ولایت اړوند شپږ کلي هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي او د وسلوالو طالبانو دوه رادې موټرې هم د افغان هوایي ځواک په مرسته له منځه وړي دي.
د دعوت عملیات لومړی فاز تکلیف شوی دی چې د منګورو د تقریبا پندر کلی کی کہ یہ دولت نے بار دشمن مرو سوال سنتر دشمن
شاغلی امرخیل دا هم ویل چې ځکه دا عملیات بریالی دي چې د دې لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. بیا هم شاغلی امرخیل
او جنون عملیات ان شاء الله دوام لري بریالی دي تر اوسه هم داسې خوشبختي بده ده چې موږ نه طرفدار ته به عملیات نیولې
خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې عملیات په شپه نوم ترسره کیږي او په خبره چې دا عملیات به کومه مثبته پایله ونه لري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
نن د اپریل درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. دا چې دغه ورځ په کندهار کې څنګه لمانځل کیږي زموږ همکار صادق رښتینی د دغه ورځې په مناسبت دغه راپور چمتو کړی دی.
په کندهار کې د ځینو شخصي کتابتونونو تر څنګ یو عامه کتابتون هم شته چې 14,000 بیلابیل سیاسي، فرهنګي، تاریخي، ساینسي، اسلامي او نور کتابونه پکې شته. دغه کتابتون ته د ورځې په اوږدو کې لسګونه ځوانان د آزادي مطالعې لپاره ورځي چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي او محصلان دي. د کندهار په عامه کتابتون کې په مطالعه بوخت کسان وایي چې په دغه کتابتون کې د هرې موضوع لپاره ځانګړي کتابونه شته او دوی ورڅخه د خپلو درسونو او اضافي معلوماتو لپاره د پیاوړو ماخذونو په توګه استفاده کوي.
هر وخت زه انګلیسي کتابونه مطالعه کوم او بل د زه خپل د کتاب ښوونځي محصل یم او که مخکې مورې معلومات غواړو چې پیدا کړو د کتاب ښوونځي هر ډول معلومات هر شي معلومات پیدا کوم.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د ګڼو سیمو اوسیدونکي حتی د ښوونځي کتابونو ته هم لاسرسی نه لري د کتاب ویل پکې نوې خبره ده. د کندهار د عامه کتابتون مسؤول عبدالصمد ستری د کافي کتابونو نشتوالي ته په اشاره وایي چې دا ستونزې په خلکو کې د مطالعې فرهنګ کمزوري کړي. د ستری په وینا په کندهار کې دا مهال د مطالعې لپاره کافي کتابونه نشته او کوي هم لاسرسی یې کم دي. نوموړي وایي د ښوونځیو په ګډون په علمي موسساتو کې د اړتیا وړ کتابونه نشته او په دې برخه کې عامه او پراخ کمپاین ته اړتیا ده.
په مختلفو برخو کې مطالعه کیږي. ځینې ډېر کسان د نصاب کتابونه غواړي چې هغه مثلا په پوهنځیو کې تدریسېږي، بیا دغه اړوند یو موضوع ټاکي یا پر هغه باندې دې کار کوي. خو زموږ بیا موږ وایو چې بدبختانه زموږ دغه کتابونه د نصاب چې دا کم دي.
د ځینو څېړونکو په وینا افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې د کتاب د لوستلو دود ورځ په ورځ پکې کمزوري کیږي. په ځانګړې توګه د کتابونو په لیکلو او لوستلو کې د مېرمنو ونډه کمه ده. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې توانېدلي چې د هیواد په ښارونو او ځینو اطرافو کې د کتاب ویلو په هدف کتابتونونه جوړ کړي. دغه وزارت په کندهار کې تیر کال د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل، خو تر اوسه یې لا هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. نوریاس نوري د پراګ په سټوډیو کې د ولند خبرونه په وړاندې کړې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د شاهین په 209 نمبر قلوردو د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خونړۍ حملې تر شا د سیمې د یوې منظمې دولتي شبکې لاس دی. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې خبرلانو ته د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. یوه دولتي سرچینه چې د دغې حملې په تړاو د 15 تنو چارواکو چې ګمان کېږي له حمله کوونکو سره همکاري کړې د نیول کېدو خبر ورکوي. دغه سرچینې چې وینې غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل هغه جګپوړې چارواکی هم نیول شوی چې حمله کوونکو ته قولو اردو ته د داخلېدو اجازه ورکړې وه. د افغانستان مشرانو جرګې به دغه پېښې د امنیتي او کشفي ادارو کمزورتیا وبلله. محمد عالم ازدیار د مشرانو جرګې لومړی مرستیال چې نن یې د دې جرګې مشري کوله وویل په مدیریت کې کمزورتیا، بې کفایتي، اختلافات په مقرریو کې، د سیاستوالو او زورواکو مداخله دې ډول حملو ته لاره هواروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره د پلمې په لټه کې دی، خو د دې کار اجازه به ورنه کړي. په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیل شو. دغو انتخاباتو لپاره یولس کسانو ځانونه کاندید کړي. شاوخوا 50,000 پولیس او 2,000 سرتیر ځای پر ځای شوي دي. په سوریه کې د جولان لوړو ته نږدې نن د سوریه پر حکومت پلو ځواکونو د اسرایل په یوه حمله کې درې سخت دریځې ووژل شول. شمالي کوریا په ورستیو کې یو امریکایي تابع چې له دې هېواد د وتلو نیت درلود په پیونګ یانګ هوایي ډګر کې نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او جاپان بیړیو د آرام سمندر په لویدیځ کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل.
له نوریاس نوري مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې درواورو. او اوس هم مرزي احمد زئی له سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د وشو فدراسیون مسولین وایي چې په افغانستان کې د وشو لوبې ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دي. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې اوس مهال د هیواد په کچه زیات مینهوال لري. یورش وویل چې په نږدې راتلونکي کې د وشو فدراسیون د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې لوبې پیلېږي. وشو فدراسیون په ټول هیواد کې 400 کلبونه لري او تر دې دمه د وشو لوبغاړو له نړیوالو او آسیایي لوبو څخه 480 مډالونه ترلاسه کړي دي. د کابل د ختیځ زون د بدن د ښکلا یعنی وزن برداری فاینل سیالۍ نن ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل رامین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه ورځنۍ سیالۍ په درې کټګورۍ کې یعنی باډي بلډر، فټنس او فزیک فټنس په برخو کې له 45 کلبونو څخه د 180 لوبغاړو په ګډون په مختلفو وزنونو کې ترسره شوې. نوموړی وایي چې د بدن د ښکلا د فاینل لوبو څخه نن دوه لوبغاړو د بدن ښکلا ملي لوبډلې لار پیدا کړه. او د هسپانیا د ال کلاسیکو لیگ په لړ کې د ریال مادرید او بارسلونا د فوټبال لوبډلې نن شپه سره لوب کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 11:15 دقیقې پیلېږي. د ریال مادرید د فوټبال لوبډله د لا لیگا په سر کې د 50 امتیازونو په درلودو سره لومړی مقام او د بارسلونا لوبډله د 22 امتیازونو په درلودو سره دوم ځای لري. دغه سیالۍ د 2018 میلادي کال یو له مهمو سیالۍ څخه ده. په نړۍ کې میلیونونه کسان دغه لوبه ګوري ځکه چې په دغه لوبه کې د فوټبال مشهوره سیری لوبیږي. د خبرونو پای
له مرزي احمد زیمنانه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر نوریدون کو او دا هم یو څو نړیوال مطالب د فرانسې خلک نن د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په لومړی پړاو کې رای ورکوي. د پروسه یو څو لسیزو کې د فرانسې لومړی انتخابات دي چې د نتیجې اټکلې خورا نامعلوم ښکاري. نور حال د احمد تکل پر راپور کې
په ټوله فرانسا کې د رایو څه باندې 15,000 مرکزونه نن د سهار په 8 بجو پرانیستل شول او فرانسویانو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د ولسمشرۍ د هغو انتخاباتو په لومړي پړاو کې د رایو ورکول پیل کړل چې ښایي د اروپایي ټولنې د راتلونکي او د روسیې او لویدیز د اړیکو په ګډون د فرانسې د اوسني جیوپولیټیک موقف لپاره د ستر بدلون په معنا وي. د پنجشنبه په ورځ په پاریس کې یو پولیس افسر په هغه حمله کې ووژل شو چې فرانسوي چارواکو تروریستي پیښه وبلله. د پیښې د یولسو کاندیدانو ترمنځ په روانه سیالۍ کې د تروریزم او امنیت مسله خورا مهمه کړه. د فرانسې حکومت د دې انتخاباتو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې د پولیسو 50,000 او د اردو 2,000 سرتیري موظف کړي دي. په فرانسې کې د هغو حملو له کبله چې له 2015 کال راهیسې له 213 زیات کسان وژلي تر اوسه بیړنۍ حالت نافذ دی. د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د منځلارو کاندید ایمانویل ماکرو او د افراطي خلاصو کاندیدا مارین لپن له نورو مخکې دي. خو ګمان کېږي چې د می د اوومې په انتخاباتو کې چې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ یو باید پکې بریالی شي، ښایي د محافظه‌کارانو او افراطي کڼ اړخو کاندیدان هم چانس ولري.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د فرانسې خلک نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړي پړاو کې رای ورکوي. په فرانسه کې میشت د نړیوالو مسایلو افغان کارپو اکبر وردک د انتخاباتو اروپایي ټولنې د راتلونکي او د روسیې او لویدیز په اړیکو د توازن لپاره خورا مهم بولي. احمد تکل خغلی وردک سره مرکه کړې ده.
فرانسې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې یو ډېر مهم سوال چې منسترزي اغدا دی چې پخوانیو انتخاباتو کې به دوه تنه د نورو نه ډېر وړاندې وو، مګر په دې انتخاباتو کې څلور تنه ډېر وړاندې دي او د دې چانس لري چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته ورسي. د فرانسې د اساسي قانون له مخې نه په فرانسه کې په لومړي پړاو کې که کوم کاندید زیاتې رایې نیسي دوهم پړاو ته انتخابات شي، او په دوهم پړاو کې بیا هر څه چې زیاتې رایې ګټي هغه د فرانسې ولسمشر کې.
د دغه کاندیدانو وایناوی کمپاین د دې لپاره راته وایي چې اکثرا ویل کېږي چې دا غا پاپولستان دی، هغه خلک دي چې د خلکو په ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي چې څه ډول د خلکو له احساساتو نه کار واخلي او رائے د ځان لپاره وګټي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د فرانسې په دې انتخاباتو کې او تقریبا په ټولو انتخاباتو کې کاندیدان دی یو پاپولیسي لاره څنګه انتخابوي، مګر ځینې بیا داسې دي چې خپلو خلکو ته داسې وعدې ورکوي چې کسره یې تحلیل کاندي هېڅ امکان یې د عملي کېدلو موجود نه وي. د فرانسې په دې انتخاباتو کې هم داسې کاندیدان شته.
د دې انتخاباتو نتایج به فکر کوي چې د امریکا او اروپایي ټولنې پر اړیکو څومره اغېز ولري.
دا په دې پورې تعلق لري چې کوم یو کاندید به بریالی شي د فرانسې ولسمشر شي، ځکه چې مسایل داسې پیچلي دي چې سړی نشي کولی چې په یو کلمه باندې د ټول د دې کاندیدانو سیاست تعریف کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مثلا هغه دودیز کاندیدان او ګوندونه وخت راشي خو مسله به د پخوا په څیر وي، خو که دغه نوي سیاستوال چې اکثرا په همدغه پاپولیستي کمپاینونو باندې ولاړ دي او دوی را مخکې شي، فکر کوي چې د امریکا او اروپایي ټولنې پر اړیکو به څه اغېز وکړي؟
کښه چې د پاپولیسون ولسمشرۍ ته ورسي د اروپایي ټولنې د وینده کې د ډېرې لوی خطرې سره مخامخ کېدل احتمالي دي، او برسره په دې باندې د اتلانتیک شمالي اتلانتیک د تړون په وینده باندې هم داسې احتمال شته چې بس وشي او بدلون پکې راشي.
قدر نوریدونکو، د احمد تکل مرکې ته غوږوی چې له خغلی وردک سره خبرې کولی. د هم یو بل نړیواله موضوع د ایران د برنی چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې د پایته رسولو لپاره پل ملټوي. صالح محمد صالح په دې اړه راپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅه کوي یو بهانه په لاس ورسي څو له ایران سره اټومي موافقه پایته ورسوي، خو د دې وزارت په باور داسې کار به ونه سي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رخچی په یو بیان کې چې پرون شنبه خبر شو ویلي هیواد به دا موضوع د سې شمې پورز د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقه پر اجرا خبري وسی. د تهران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو جمع جرمني ترمنځ دغه موافقه د 2015 میلادي کال په جولای کې لاسلیک شوې ده. په جرمني کې میشت ایرانی ورځپاڼه لیکونکي او تحلیلګر مهدی مهدوی د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته وویل د ایران او امریکا چارواکي ځکه تر اټومي موافقه وروسته لنجمنې څرګندونی کوي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره سیاسي اراده نسته.
روح برجام بدون تردید بهبود
د اټومي موافقه محتوا له شک پرته چې د ایران او امریکا ترمنځ د اړیکو ښه کېدل او د سیمهییز کړکېچ کمیدل دي. خو هم ایران او هم امریکا څو واري د موافقې د محتوا برخلاف عمل کړی دی. هم د آیت الله علي خامنئي څرګند انتقاد او هم د ښاغلي ترامپ توند انتقادونه د دې موافقې د 28مې مادې خلاف دي.
د تهران او د نړۍ د ځواکمن هیوادونو ترمنځ د سوي اټومي موافقه پر اساس له ایران ځینی نړیوال بندیزونه لری سول.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د روان خبرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو خبرېدو ته مو ځانګړې کړې و همدلته پای ته ورسېده. او اوس هم د ورکوشو و عزیزانو خبرونه واوري.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو درنو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، دا اونۍ د اورکو دوستانو پروګرام زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د تل په تیر ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلي چې خپل ورک عزیزان پکښې لټوي او د هغوی نښې نښانې مو ویلې دي. دا به درته خبره کړو، خو لومړی هغه پیغام دراوروم چې له کندهار څخه زموږ یو اوریدونکي د هغې انجلۍ په اړه معلومات شریک کړي چې کورنۍ ورپسې ګرځي. له ده به یې واورو.
السلام علیکم، زه نور احمد یم، د کندهار څخه خبره کوم. څو ورځې مخکې د مخه ما په فیسبوک کې د یوې انجلۍ عکس ولیدې چې هغه انجلۍ کوچنۍ مؤمنه ده، داسې ده، اوه کال ده، ورکه ده. نو اوس مې په فیسبوک کې ولیدل چې د هغې انجلۍ ویډیو ورکړې وه چا چې د هغه د آی ډي نو زما نه دی زده. نو ما راواړول خپلې آی ډي ته، زما د آی ډي نمبر دی د شایسته مسلم باغ په نامه. که چیرې دغه کورنۍ دغه زما د آی ډي نمبر وګوري، دغه آی ډي کې د دې دغه پروتې ویډیو پرته ده، نو هغه دې وګوري. په کوټه کې یو څو دوې درې میاشتې د مخه ما د دغې نجلۍ په باره کې اورېدلي وو چې دا ورکه ده، اوس دا په کابل کې پیدا شوې ده. نو د دغې په اکله که څوک معلومات غواړي، د شایسته مسلم باغ په نامه دې دغه آی ډي نمبر وګوري. دغه په دغه آی ډي کې انشاءالله رحمان د دې ویډیو کتلی شي. کورنۍ ته صبر جمیل غواړم، خدای پاک دې خپلې کورنۍ ته ورسوي. مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم.
له بادغیس څخه هم زموږ یو بل اوریدونکي خپل د یو ورک عزیز په تمه تمه د ازادي راډیو دې پروګرام ته خپل پیغام استولی. دا پیغام به په ګډه واورو.
الو، السلام علیکم، زه اسم الله د بادغیس ولایت د مغور د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یم احمد چې دا شل کاله کېږي چې دا درکه دی د ګلګلا په نامه دی، د مادرین زوی دی، د مشر ورور نوم یې برکات دی، یوه ورور نوم یې ګلګلاب دی. موږ د ازادۍ د راډیو څخه د انډیوال مسته زنګ وویل چې د ازادۍ د راډیو څخه موږ دا پیغام اورېدلی دی چې ګلګلا په خپل ازادۍ راډیو ته زنګ وړی. نو زما د ازادۍ د راډیو څخه هیله کېږي که دغه نام احمد ازادۍ راډیو ته زنګ ولی وي، ازادۍ د راډیو څخه هیله کوم چې دا پیغام دوه درې واره نشر شي چې موږ دغه شماره ګیر کړو. یا بل کوم مسلمان ور د دغه په هکله معلومات لري، یا د غږ اورېدلی، یا د شماره ګیر کړي، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي. 0 9 0 9 5 2 2 2 شماره یو ځل بیا تکرار. 0 9 0 9 5 2 2 2 ازادۍ د راډیو څخه مې هیله کېږي چې دا پیغام که نشر شوی وي، د ازادۍ په راډیو کې موږ خو د ازادۍ راډیو ته لارې نه ده اورېدلی. نو نور خلکو ماته زنګونه وویل چې دا پیغام هغه در استولی دا چې ته یاد کړی، د هغه ورک شوي ستا ماما زنګ ولی دی چې زه په شوروي کې بندي یم. نو ما خو تر اوسه پورې دا پیغام نه ده اورېدلی. نو که د ازادۍ د راډیو د لارې څخه نشر شوی وي، د ازادۍ راډیو څخه هیله کوو چې دوه درې وار څو وارې بیا نشه چې موږ دا پیغام واورو او شماره یې ګیر کړو، د ده په معلومات وکړو. شر کاله کېږي چې نادرکه دی، ډېر پسې پریشان یو. د ازادۍ راډیو دې زنده باد وي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو د لارې څخه
ازادي درادو دغه پروګرام څخه ډیره مننه چې د مسلمانانو په ستوند کې لاس پکاره شوی دی. وسلام په احترام.
مننه وروره ستاسو پیغام مو ده د خبر کړ. تاسو ویلي چې که ازادي رادیو ستاسو د ورکسوي عزیز په اړه معلومات خبره کړې وي نو بیا دې د معلومات تکرار خبره کړي. حتما محترم وروره دا خبرونه د همدې لپاره ده که چیرې موږ ته داسې پیغام را رسیدلی وي نو موږ ټوله په پوره امانت سره خبروو او تاسو هم کولای سئ چې دا خبرونه په غور سره واورئ. کیدای سي یو بل اوریدونکی یا یو څوک په دې اړه معلومات درکړي او زموږ د خبرونې د لارې واورئ او په دې هیله چې ستاسو ورک عزیز پیدا سي نور پیغامونو ته هم ورزو چې نور دوستان راستولې دي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
منم لالا دی د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ما یو وراره د پزیا د احمد په نامه چې د پزیا احمد دی دوه کال دوه نیم کال کې ورک دی. کا چاته معلومات چې ما سره چې پټه شمیره اړیکه ونیسي 0 5 9 3 په دا شمیره چې ما سره اړیکه ونیسي 4 معلومات چې دا شمیره چې ما ته زنګ وي. سلام.
وره یله چې څنګه رمځه واځي زایم د ولستانو زمینه د لمن د ولایت ته چې پورته صاحب زیو زایم که صاحب عبد الشکور څنګه نمیږي دا یو نو نه ولستانو چې دای ورڅوي د کور نه غره که څه شرط علی نه پام دی دا د دې نور سر باندې دا د دې نور سر مزدوري یا از کمالی که ژوند دی دوی دا راتل لري ما ته په دغه شماره زنګ وای بر دا چې په لاس کې بر درې څنګه شپاس دوا چې بر اته درې چې په ورسې په ورو چې پر څلور هو درې اته یو دا د ژوند لا چې زوی ته څه یل لرم چې دا ما راځي په معلومات تاسو کلی ته باندې کومه ما ته په دوه شموره رنگوي د المند وسې دوم کې دي نو څه ځاده لا چې دا چې غفور کا صاحب لري د دنو ما در شکر دی یو څه کاله ما غلو دي دا څه کاله لا سم دي ته په زندان کې باندې کده چې سره اندوالي کومه دا دي ځان ته کومه ځای لا ته دا یل ته لرم چې ما سره کومه مات کوي ما دا خبره کې بده شموره ما ته رنگوي دا امکانه به تاسو د ژوند
بلی السلام علیکم زاد القیل لپاره د ولایت د بالا بلوب ټولستلی د گرانی د کلی مورور زما ملګری د چټکی بند اتول سره کیږي چې نه درک سوې دی وروره سرګی شنی دی غټ ساری دی هر مسلمان وروره چې په دغه باب له باندې معلومات لري لس لک پاکستانی کنداري جایزه لري او پښتې په یلانې نمبر باندې څنګه راوي لس لک پاکستانی کنداري پلاستیک زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 اته سوا واټیا د ټلیفون نمبر یو ځل بیا اعلانوم 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. زما نوم عبدالرازق دی. زه د کوټي سره خبرې کوم. زما یو ورور دی چې ورک دی، نن یې عبدالمالک کوي. د کوټي سره د ډېره مرکز دی، ورک دی. دا زما د ټېلیفون شماره ده 0 0 3 1 8 2 1 4 1 زما نمبر دی. که هر چا باندې سبا عبدالمالک په نامه هر چا پیدا کړی په دا نمبر ټېلیفون وکړي. یو وار بیا وایم 0 3 1 8 2 1 4 1 دا زما ورور دی، نن یې عبدالمالک دی. د کوټي سره ورک دی. اتل نه سکیږي چې ورک کوي. دماغ د خواته رم لږ کمزوری دی، اثار یې سم کار نه کوي.
زه زمری د پاکستان څخه خبره کوم. زما یو ورور 8 کاله کېږي ورک دی، د ژړی ولسوالۍ د سنګسار دی. نن یې غلالۍ دی. که هر چا په دغه معلومات په دغه شریف کې معلومات لري، په دغه نمبر باندې دې ما ته زنګ ووهي.
مننه زمری ورور، خپل پیغام ووایه خو شمیره یې ونه ویله. شمیره به زه درته ووایم، قلم در سره راواخلي او ویل کوي. د له پاکستان زنګ وهلی دی 0029 چې د پاکستان د کوډ نمبر دی 3 4 8 2 2 6 6 3 3. شمیره یو ځل بیا درته تکرارم، 0029 د پاکستان کوډ دی 3 4 8 2 2 شپاج شپاج چلور دره دره دا شمیره در سره ولیکی او که چیری ده دوست ده کورنی ده غری پا اره معلومات لری نو کولی سی یاد تا یاد ازادی رادیو تا زنگو یاو معلومات شریک کی.
سلام علیکم زاد خوست و خبری کم اسدالا اسد زمانگ یو بیتر اکازی کی گی ده یا پیندر شورازی کی گی نو درگه سوائی ده دیخی معلومات می کی گی او که چا مندلی یا چا لیدلی پا دیش مراده تیلیفون او کی صفر و و نه 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 حتی نه و و پدا شمارا باندې زنگ وهي څو پنځه ویشور زګي چې نادرګه سوی ده که پیدا یې کی څو د هر څه پیدا که یو لک شرینه به ورکو. سلام علیکم.
الو سلام علیکم زه چینا د زابل ولایت څخه افغان د ولسوالۍ د لیدات په سره تماس کیم. مده د کاکا زوی ده د شاکر الله په نامه د شپږ سولس کدو په مابین چې عمر لري چې پروسه کال د دیارلس سوه پنځه نوي د دواړو اخترانو په مابین چې ورک شوی د کندهار ولایت د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کښې د که چېرته دلته اسکر وکته کړی دی بیا موږ په هېڅ د ده په هکله باندې هېڅ معلومات نه لرو که یا دی یا بل یو دی موږ غږ اوري یا کوم څوک د ده په هکله معلومات لري موږ د په دې شمېره باندې زنګ ووایي صفر افسد اشتاد سی شست افتاد پنج چل چار شماره یو ځل بیا وایم صفر افسد اشتاد سی شست افتاد پنج چل چار د زنګ د ازادي راډیو مننه چې زموږ پیغامونه نشروي او د ازادي راډیو نه دا هیله ده چې دا زما پیغام سل در صده نشر کړي. دا سړی اوس سالن داسې خلک راته وایي چې دا د کندهار ولایت د کندهار ولایت خارجیانو سره اوس بندي ده که هلته هم دی زموږ غږ اوري یا مثلا بل څوک د په هکله باندې معلومات لري موږ ته به دغه شماره چې حکومه ما تکرار کړه پاسي باندې په دغه شماره کښې موږ ته زنګ ووایي. نور وسلام خدای پامان.
الو السلام علیکم زه سردار د بادغیس ولایت د غورمی د ولسوالۍ تاسو ته زنګ وم د شیرشاه د کلي ما سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږې. یو هلک په نامه د خدای رام د نذیر زوی دی چې د شیرشاه څخه پروس کال پر نیسو د تریاکو د کوره وتلی نادراکه دی داسې د شپاړسو اوولسو کالو عمر لري او پرنګ باندې دا سور رنګه هلک دی پر مخ باندې تور تور مګسې خالونه دي هیله کوم که هر چا ته ما د دغه هلک په ما معلومات یا د یو چا سره وي و ما ته دې زنګ ووایي او پلار و مور یې ډېر منتظر یا دی خبره ته زما غږ اوري نو د دی زنګ ووایي او که هر چا دغه هلک په ما موږ ته معلومات را کوي پنځوس زره افغانۍ شیرینې دي زما نن سردار دی په دغه شماره دې و موږ ته زنګ ووایي صفر اووه اته څلور څلور شپږ یو درې صفر شپږ شماره بیا یو ور تکراروم صفر اووه اته څلور څلور شپږ یو درې صفر شپږ دوه واره مې نور زنګ وهلی دی د ازادۍ راډیو دو ما د ازما پیغام نه دی نشر کړی هیله کوم چې د ازما پیغام نشر کړي او دوه درې واره د ازما پیغام تکرار کړي نشر یې کړي چې خلک یې واوري د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم هیله همدغه لرم چې دغه زموږ پیغام نشر کړي موږ ډېر منتظر یو او پلار و مور ورونه او قریبانې ډېر پریشان دي. وسلام.
الو زه حاجي زیارت د لوګر له ولایته پیغام پرېږدم ازادۍ راډیو ته ما یو د ماما زوی دی ولې بولي پلار یې حاجي زرین ده دا دوه ویشت کاله کېږي د سالنګ په غرو چورک ده که چېرته چا په معلومات کړي یا د مړه یا د ژوندي په دې تلیفون باندې ما ته تلیفون وکړي صفر اویا صفر اویا صفر اووه اویا او پنځوس شپاړس پنځوس څلور سوه شپاړس تلیفون نمبر یار بیا وایم صفر اووه اویا شپاړس پنځوس څلور سوه شپاړس په دې تلیفون ما ته نمبر هغه تلیفون وکوي ډېره مې هغه مهرباني به مې خدای هم خوشحال کړ.
السلام علیکم یو نفر دی د عبدالنافي په نامه تقریبا نه کاله یې کېږي چې ورک دی د پلار نوم یې عبدالغفار دی او د ورور نوم یې عبدالواسي دی که هر چا ته معلومات یې اویا دی خپله زما ژغ اوري په دغه نمبر باندې د زنګ وي 0 او 2 0 0 اوه 0 او بیا 215 9 6 او زه جوال حکیمه که هر چاته معلوماتي او یا د خپل د ژغ اوري پر دغه نمبر دی زنګ وي شرینی لري. وسلام.
السلام علیکم. زه سعید جان د ختمیزو د کلي اوسیدونکی د زابل ولایت. دا غوښتنه لرم چې زما یو ورور د عبدالولي په نامه دی، 10 کاله کېږي چې ورک دی. چې څو ساعت له معلومات لري پر دې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 70 40 50 85 شمېره یو ځل بیا وایم 0 70 40 50 85. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زنی از احمد کندهار د ولایت تاسو سره په تماس کې یم. زما دا یو غوښتنه تاسو ومنئ. یو زما مشر ورور دی چې نن یې ګران دی، مشر غلام حیدر دی. دا 3 کاله کېږي چې ژوندی ورک دی د کندهار په ښار کې. نو که یا دی خپله دا اعلان اوري یا کوم بل مسلمان ورور ما دغه خبر اوري، دغه زما نمبر دی. دغه چې معلومات ماته پنځه زره افغانۍ شیرني ورکوم.
له کندهار څخه زموږ د دوست هم د خپل ورور په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې، خو شمیره اعلان نه کړه. له کومې شمیرې څخه چې موږ ته د دې ورور پیغام رارسېدلی در سره ولیکئ، او که یې د ورور په اړه معلومات لري نو د دې شمیرې له لارې زنګ ورته ووهئ. 0 82 2 1 3 2 2 شمیره یو ځل بیا وایم. 0 82 2 1 3 2 2.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 02 02 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو نور پیغامونه هم لرو، په ګډه به وورو.
ما دې سلامونه دې ازادي رادیو کارکونکو ته به ډېر ډېر ورشي بار د سلام. یو زوی مې د ګونګای د زبا د 300 کلو د 2 کال کې چې ورک ده، دغه معلومات نه سره ته دا د ماش مې مقصد له ولسوالۍ ته غیر د غزین د ولایت یې مانه نه ده په نامه ده په نامه خو نه ده کېږي نه از اشان میرم د مقصد ولسوالۍ یم. چات معلومات دې دا شماره دې ونیسي 0 0 4 8 15 15 3 8 15. دا د شماره دې ور دې 0 0 4 8 15 3 8 15. نه دا د شماره دې ور دې 0 0 4 8 15 3 8 15. اګه مشوره به مهرباني به شوالم چې دا به خامہ خایلان ترکوي د خدای پر رضا باندې په 3 0 15 وار به اعلان وي. په دا مشوره به ما ته زنګ وي کزار شاه سره وي بیره دواني به منم او ان شاء الله شیرینی مو تر شي په دا مشوره د ما سره تماس ونیسي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه منصور سٹایلی یم، لا پکتیکا ولایت دا بارمل ولسوالۍ څخه. او زما یو دوست دی چې ورک شوی دی کنه، او دا ډېره موده کېږي، ډېر ځنډ کېږي کنه چې ډېر ورک شوی دی. که چاته یې په دې اړه څه معلومات یو نامه به یې درته وښایم. نامه یې دا فیض الله، او د پکتیکا ولایت د بارمل ولسوالۍ د عالم زیای. او زموږ نمبر ته دې زنګ ووهي 0 0 5 0 2 2 3 3 4. شماره یو ځل بیا 0 0 5 0 2 2 3
څلور ام په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي، که هر چا ته په دې عقل معلوماتي که نه په دې شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي که نه. او زموږ ډېر ګران ملګري وو که نه، زموږ ډېره خوا پېماده ده که نه، زموږ ډېر ښه او انډیوال وو که نه. وسلام په احترام د ازادۍ راډیو. السلام علیکم،
د میدان وردګ ولایت. زما یو د تره زوی د قدرت نومېږي، که چا ته معلومات وي ما سره په دې شمیره اړیکه ونیسي. صفر اووه 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 صفر شپږ یو اووه نه اته. ډېره ډېره مننه.